د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د ثور اوومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل د 8 نیټې سره برابره ده. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ولاړ. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څارو. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت درې ولسوالۍ اوس مهال د سقوط په حال کې دي او که دغې ستونزې ته پام ونیسي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د ښځو او کوچنیانو د تحقیقاتي ادارې د نوي راپور له مخې 90% افغانې ښځې په دې باور دي چې په هېڅ ځای کې خوندي نه دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د کندوز ولایت په مختلفو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی نن له هندي مقاماتو سره د خبرو په خاطر نوې ډیلي ته لاړ او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر 3200 ته لوړ شوی دی. د کندوز په مختلفو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي له مزار شریف او کابل څخه کندوز ته تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي او هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې نیولي دي. د کندوز والي محمد عمر صافي بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله زمونږ د ادارې ځواکونو وکولای شو چې د دښمن پنځه نقطو کې چې دی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي او د شدید مقاومت سره مخامخ شي، چې په دې لړ کې دوی تقریبا اضافتر د پروني او نننی عمارو سره تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې دوی مړي او زخمیان لري.
د کندوز چارواکي وایي د منځنۍ آسیا اتباع او پاکستانیان هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان سرتیرو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غنی نن له هندي مقاماتو سره د خبرو په هدف نوې ډیلي ته لاړ. د جمهوري ریاست ویان وایي چې ښاغلی غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د هند له چارواکو سره په بېلابېلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د اصلاحات او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود د وسلوالو مخالفانو له یو راکټي برید څخه روغووت. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې شوې ده. په بدخشان کې د 209 شاهین قلوردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د راکټي حمله پرې وشوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 9 ښکېلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان بشیر عزیزي نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دې دوسیو په اړه به په نظامي او ملکي محکمو کې تصمیم نیول کېږي. فرخوندې له نن څخه 3 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاهدو شمشیره سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. خو د فرخوندې د وژنې په اړه د حکومت لخوا ټاکل شوې پلاوی تر خپلو څېړنو وروسته ویل چې فرخونده په بشپړه توګه بېګنا وه. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوښتی دی. دولتي چارواکو وویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې تر 6500 زیات کسان ټپیان دي. په نیپال کې شپه ګڼ خلکو په خلاصه فضا کې تېره کړې ده. د زیاتو کسانو کورونه وران شوي دي او یو شمېر کسان بیا د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نستنېږي. پرون د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هم د زلزلې ټکانونه وو او برف کوچونه هم راغلل. چارواکو ویلي چې د ټپیانو شمېر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې کافي اندازه دارو درمل هم نه لري. په همدې حال کې ملګري ملتونه د هغو توپانونو په اړه اندېښنه ښیي چې ښایي بے سرپنا خلکو ته به زیان واړوي. د شنبې د ورځې دغې زلزلې د نیپال د پلازمېنې کټمنډو یو لرغونه سیمه هم له منځه یوړه او دومره زوروره وه چې د هند، بنګلادیش، تبت او پاکستان ځینې سیمې هم ولړزولې. اخو بیا د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورختونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د توفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي دي. ورختونو او توفاني هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. دا مشتاق غنی په خبره د پیښور په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د شخورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره ځپل شویو سیمو ته سرتیري استولی دي. او اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره خبرې کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پوروشنکو د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د بلاروس د پایتخت منسک د اوربند د موافقې د وضعیت په اړه وغږېږي. که څه هم چې د دې موافقې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو زور کم شوی دی، خو رپورټونه وایي چې دغلته لا هم د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ خال خال نښتې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې په اوکراین کې د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسئلو هم خبرې ترسره شي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ورځو لپاره هندوستان ته ولاړ. هندوستان ته د افغان ولسمشر دا سفر به څه لاسته راوړنی ولري؟
سعودي کومکونه، نظامي کومکونه، دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت شوی.
د کندوز ولایت 50% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دا خبرې د دغه ولایت د ولایتي چارو ولایتي شورا چارواکو ازادي راډیو ته کړې دي.
ترن ولسوالي امام صاحب هغه د تماس پد کې د دروازه ولسوالي د کومو سره ده. ولسوالي 14 ولسوالي د شرچي.
او په افغانستان کې 90% ښځې وایي په هیڅ ځای کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د دوغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو اورېدو تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته د دوو ورځو لپاره ولاړ. د جمهوري ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره تر ډیره پر اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي او کارپوهان هند ته د ولسمشر غنی سفر مهم بولي او وایي دا سفر به په هغه اندېښنې له منځه یوسي چې ګڼې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره اړیکو کې توازن په پام کې نه نیسي. قاسم سولمل د راپور جزئیات راکوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره 8 میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د جمهور لوی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بازي د شو کومزوري په اړه باندې بحثونه لري. اوس په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت شوی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویاند بیا وایي چې تر ډیره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خود افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د شاغلی غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمهیزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که ته هم ظاهرا نوی ډیلی ویلی چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني نن نوې ډیلی ته پر خپل دوه ورځني سفر روان سو. هندي چارواکي وایي نوې ډیلی ته د جمهور رئیس اشرف غني په سفر کې به دواړه هیوادونه په سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو مهمې خبرې ولري. په افغانستان کې د هندوستان سفیر امر سینا دا څرګندونې داسې مهال ازادي راډیو ته کړې چې جمهور رئیس اشرف غني د لومړي ځل لپاره د هند په سفر روان دی. افغان ولسمشر اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې به د هند پانګونې ته ډېره پاملرنه کوي. د دې سفر د اهمیت او په سیمه کې د دواړو هیوادونو ته د ورپیښو ځینو ستونزو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند د هند له سفیر امر سینا سره مرکه کړې ده.
Well, thank you very much for giving me an opportunity to speak.
الله دې مننه چې د ازادي رادیو اوریدونکو می غږ او ریلی تاسو مننه کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغه اړیکو ته په کتو چې مونږ یې د گاونډي سارګړو هیوادونو او خلکو له پلوه چې کلونه سره اوسېدل یو بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله لزان سره ډیر څه لري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تل ښه ګرم هرکلی شوی او بیل شکل اشرف غني څخه به هم کیږي چې هند ته لومړی سفر دی. زمونږ جمهور رئیس او صدر اعظم هم دې سفر تسترګي پلار دی. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډیره دلچسپي لري. هغه به د هند جمهوری شخصي میلمه وي او زمونږ له ولسمشر سره به په راجپتی باون یا د هند په جمهوری ریاست کې وویني.
هی ویل بی دی پرسنل ګیسټ اف اور پرزیدنت. هی ویل بی سټینګ وذ هیم ان راجپتی باون.
ټانک یو ویری مچ. سو اس یو منشنډ
دټ مننه له سرنګ چې تاسو یادونه کړه، په افغانستان کې له انتخاباته وروسته د هند د نوي افغان ولسمشر لمړنۍ سفر دی. څه فکر کوي د سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپور تکړي؟
وی ډیسکس دی پالیټکس، دی سکیورټی سچویشن.
په دې سفر کې به د سیاست، امنیتی وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې به بحث وشي چې جمهور رئیس اشرف غني د راتلونکي په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غوړی. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه پاړه مونږ ستراتیژیک شریکان یو. د خپل یو ایجنډا ده. که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ، نو په بیلابیل وختونو کې بیلابیل موضوعات د بحث وړ دي.
مونږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند د سفر په اړه کوم خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونه ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غني له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یو بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. شاید جمهور رئیس اشرف غني د قانون، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
افغان پرزیدنت is seeking
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکي هم ده. تاسو له دې پروسې سره ول ملاتړ کولای شئ؟
we don't have access, we only have access to one party.
مونږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسي نه لرو. مونږ یوازې له یو لوري یعنی افغان حکومت سره اړیکې لرو. مونږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نور وسلوالو ته مستقیم لاسرسي نه لرو. مونږ هم له تړې کوونکو یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکار وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغیزمنې نشي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دوی وایي کچېری مرکزی حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ډېر ژر به سقوط وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
د کندوز دی ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مرکزی حکومت دې ولایت ته توجه ونه کړي، ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وویل چې د مرکزی حکومت همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندوز له سقوط سره مخامخ دی.
بله، فعلا ولسوالی امام صاحب هم آماده تماس بود که به دروازه ولسوالی حضرت امام صاحب رسید. ولسوالی چهارده ولسوالی دشتر چی؟
دی امام صاحب ولسوالی دی خار یوی برخی تا وسلوال مخالفین را رسیدلی دی. همدارنگا دی چهاردری ولسوالی او دی دشترچی ولسوالی هم دی سقوط لگواک سر مخ دی. پا طوله که دی کندوز ولایت 15% خاورا دی وسلوال مخالفینو پا کنترول کده. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په ګلتیپی سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو 28 تنه سرتیری د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي.
قماندان محلی اونجا با ما در تماس بودن، دو شب دو روز در محاصره مخالفین قرار داشتن، نتانستن.
دی سیمه ایزو پولیس و قماندان دو شپه او دو ورز دی محاصره په حال که و چی پا پایلی که قماندان پا خپل جونده روطه دی خواتویش سیمه ایز پولیس دی وصلوال مخالفین و لخوا اسیران شوی دی چی تروس پوری برخلیک معلوم ندهی.
لادرک و بیسر نوش است.
نوموړي زیاته کړه چې څو ځلې د سیمه ایزو پولیسو د محاصرې په اړه د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ته خبر ورکړی، اما د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي ونیول شول. خو د کندوز امنیتي چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې امنیتي ځواکونو به د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي وي. په همدې حال کې د دې ولایت د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته را داخل شوي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خوله په خوله سخته جګړه روانه ده. بلې خواته د کندوز امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي دي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې د دې ولایت په ګلتیپی او یو شمېر نورو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي دي. د یادونې ده چې د څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او دو ورځې کېږي چې د ګلتیپی سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
همداراز د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې په تیره کندوز کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد په یادو سیمو کې د ناامنیو دوام به د حکومت د سقوط لامل سي. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته ورسي. صفی الله ستانکزی نور راپور راکوي.
د وسلوالو مخالفینو په لاس د کندوز د ځینو سیمو سقوط او د افغانستان په نورو شمال او شمال ختیځو سیمو کې د ناامنیو زیاتوالی د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ سختې اندېښنې رامنځته کړې. په ولسي جرګه کې د کندوز استازي شکری پایکان وویل یو شمېر افغان پوځیان دې ته په ټلیفون ویلي چې د مخالفینو په محاصره کې دي او څوک یې مرستې ته نه دي ورغلي. دا وی درنو وکیل صاحبانو، یو شمېر افغان پوځیان هم اردو او هم پولیس په جنگ کې محاصره پاتې دي. سرتیری ژاړي او وایي چې د غنمو په منځ کې محاصره یو، څلور خواوې مو مخالفینو نیولې دي، څوک نشته چې دا سرتیری وژغوري. سرتیری وایي چې د څو ملګرو مړي په پټیو کې پراته دي، ځینې یې ټپیان هم دي. ولسي جرګې په داسې حال کې د ناامنیو په خاطر خپل غږ اوچت کړ چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د دغو ناامنیو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو د بهرنیو جنګیالیو په مرسته د کندوز ولایت ځینې برخې هم نیولې چې یوه یې ښار ته نږدې د ګلتپې سیمه ده. که څه هم په ولسی جرګه کې د کندوز استازیو د وسلوالو مخالفینو لخوا د افغان پوځیانو د محاصرې سیمې روښانه نه کړي، خو د پروان د خلکو استازی الماس زاهد د ټلیفوني تماسونو رښتیاوالی شکی بولي.
متوجه باشیم که میشه که همو صدای دشمن باشه.
دی وی باید متوجه اوسو چې داسې غږونه کیدای شي د دښمنانو لخوا ثبت شوي وي. د دې لپاره چې زموږ د سرتیرو مورال کمزوری وښیي، موږ باید په ښې باخبرۍ سره ګام پورته کړو. د افغانستان پولیس جرګه کې د شمالي ولایتونو اکثر وکیلانو په کندز او بدخشان کې ناامنۍ د ټولو شمالي ولایتونو د ناامنیو سرچینې وبللې. په کندز او بدخشان کې د ناامنیو له اندېښنو سره سره سیمه ییز چارواکي هیله څرګندوي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه نتیجه نه ورکوي. د کندز والی محمد عمر صافی وایي وسلوال مخالفین غواړي له کندز او بدخشان نورو شمالي ولایتونو ته لار پیدا کړي، خو په خپلو فعالیتونو کې ناکامه دي.
دښمن ستراتیژي کې هم په جنګي ستراتیژي او هم په سیاسي ستراتیژي کې تغییر راغلی دی. هدف هم همدا و چې څه دې وکولی شي کندز په بشپړه توګه تصفیه کړي. الحمدلله زموږ د ادارې ځواکونو وکولی شو چې د دښمن ځینو نقطو کې چې دوی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي.
که څه هم افغان چارواکي وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلو د اړولو خبره یادوي، خو افغان سرتیرو ته هم په دغو حملو کې مرګ ژوبلی اوښتي دي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د سختو ناامنیو په اړه د ولسي جرګې غړیو پریکړه وکړه چې راتلونکي اونۍ د امنیتي چارواکي د دوی پوښتنې ځواب کړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل
از دې روز به اعتراف در ارتباط به امنیت افغانستان
تایوي له تیر روز راهیسې مو د افغانستان د امنیت په خاصه توګه د کندوز او بدخشان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل مال اجرایی رئیس عبدالله د دفاع وزارت له سرپرست او نورو امنیتي چارواکو سره تر شل واره ډیرې خبرې کړې دي. د شنبې په ورځ د امنیتي چارواکي د ورستیو نه امنیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره ولسی جرګې ته راشي.
امنی موضوع مسؤولین امنیتي نه خواستایم.
د افغانستان ملي شورا امریکا او نور نړیوال متحدین تورن کړل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په کنټرول کې همکاري نه کوي او باید افغان حکومت له دغو هیوادونو سره د لاسلیک شویو امنیتي او بیلابیلو سیاسي تړونونو پوښتنه وکړي. له دې ټولو سره سره یو شمیر کارپوهان وایي حکومت باید د ناامنیو خبره له ګاونډیو هیوادونو سره چې ځینې ادبای د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي مطرح او د حل لارې ولټوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د شتو او ماشومانو د حقونو د تحقیقاتي ادارې یو نوی راپور شي چې افغان میرمنې په تعلیمي ادارو، دفترونو او عامه ځایونو کې له جنسي ځورونو سره مخامخ کیږي. د دې ادارې موندنې څرګندوي چې 90% میرمنې په دې باور دي چې په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. په عین حال کې د حکومت د اجرایه ریاست سلاکارې حبیبې سرابي په دې مناسبت په جوړ سوې کانفرنس کې وویل چې د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د حکومت تر څنګ اړین دی چې خلک هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره حکومت او بېلابېلو موسسو له څو کلونو راهیسې ډېرې هڅې کړي، خو لا هم ښځې په کاري چاپېریال کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ WCLRF یوه څیړنه ښیي چې په افغانستان کې د میرمنو د جنسي ځورونې کچه لوړه شوې او ښځې د کار په ځایونو او حتی کورونو کې خوندي نه دي. دا راپور د یو کال په ترڅ کې په کابل، کندهار، هرات، کاپیسا، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د جنسي تیریو د 30 قربانیانو په ګډون له 315 کسانو سره تر مرکو وروسته برابر شوی. د دې ادارې د تحقیقاتو د برخې مسؤل قدرت الله برومن د دوشنبه په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل
کله چې موږ په دې څېړنه کې له میرمنو پوښتنه وکړه چې آیا په عامه ځایونو کې له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي که نه، 90% میرمنو ویلي چې بلې، د بېلابېلو کسانو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه په تعلیمي ادارو کې 90% او په کاري چاپېریال کې 80% ښځو ویلي چې له جنسي ځورونو سره مخامخ وي. زموږ څېړنې دا په ګوته کوي چې هېڅ ځای تقریبا وجود نه لري چې هلته ښځې او نجونې پکښې له جنسي ځورونو سره مخ نسی.
په دې راپور کې د جنسي ځورونې اصلي لاملونه کورنۍ شخړې، بېوزلي، د ناوړه دودونو حاکمیت، له ملي قوانینو اسلامي زده کړو او د کورنۍ له جوړښت بېخبري او یو شمېر نور لاملونه په ګوته شوي دي. په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې د مدني ټولنې، د ښځو د حقونو، ځوانانو او د بشر د حقونو کمیسیون مسؤلینو په دې خبرې وکړې چې څنګه ښځې له جنسي ځورونو خلاصې شي. د اجرایه رئیس سلاکارې حبیبې سرابي د ښځو د جنسی زورونی پاره یاد راپور ټکن ورکون کې وبلاو لټولو ادارو او خلکو وغوښتل چې د دې پدیدې دل منځوړل لپاره کار وکړي.
دلته یوازې د دولت مکلفیت نه دی، که چیرې ټولې ادارې لاس سره ورنکړي دا ممکن نه دی چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دا هڅې نتیجه ورکړي. د جنسي ځورونو په برخه کې دا راپور ټکان ورکوونکی دی. د دولت تر څنګ یو بل څیز چې ډیر مهم دی هغه عامه پوهاوی دی. هیله مند یم چې د دې ستونزې د حل لپاره ټول سره یو شو.
خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان حکومت تر اوسه داسې اغېزمنې تګلارې نه لري چې له مخې د جنسي ځورونو مخنیوی وشي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لارې چارې غوره کړي چې له مخې په افغاني ټولنه کې د ښځو رول په یو مخیز ډول بدل شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لسګونه تنه ځوانان چې نن یې غوښتل د بیکارۍ له امله د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړي، د پولیسو له فزیکي چلند سره مخامخ شول. یو تن ځوان چې لاس یې ونیو ازادي راډیو ته وویل چې موږ له حکومت څخه غواړو چې بیکاره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د بیکاری سطح ټیټېدو لپاره پراخ پروګرامونه په نظر کې لري. نور حال مرزی احمد زیرا کوي.
په افغانستان کې بیکاری د ځوانانو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په هیواد کې د بیکاری په وړاندې د اعتراضونو په لړ کې په سلګونو تنو ځوانانو د دوشنبې په ورځ اعتراض وکړ، خو د پولیسو له فزیکي چلند سره مخامخ شول. دغه ځوانان د دوشنبې په ورځ د ملي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د ملي وحدت له حکومت نه یې غوښتل چې د کار زمینه ورته برابره کړي. یو ځوان چې د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ شوی وو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ غوښتل چې دننه لاړ شو، خو متاسفانه پولیسو حمله وکړه، زه یې وهلم او لاس مې وویل شو. پولیس وایي چې تاسو د مظاهرې حق نه لرئ.
که څه هم پولیسو نه غوښتل څو رسنۍ د هغوی له چلند څخه تصویر واخلي، خو د ملي شورا د محافظت قطعې یو تن مسؤول وویل چې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. په عین حال کې اعتراض کوونکي وایي چې څو ورځې وړاندې دوی د خپل د اعتراض په اړه د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنی قمندانۍ ته خبر ورکړی وو. دغه ځوانان چې نورې د صبر کاسه ډکه شوې وه، د ملي شورا ودانۍ مخې ته یې خپلو تعلیمي اسنادو ته ور ورته کړ او زیاته یې کړه په هغه صورت کې چې دوی کار نه لري نو دغه اسناد هم ورته ګټه نه رسوي. حسین بینش چې د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې له پوهنځي څخه فارغ شوی وو وایي چې د دغه اعتراض هدف دا دی سو حکومت د خلکو په ګمارلو کې د وړتیا مسله په پام کې ونیسي.
موږ د ملي وحدت حکومت نه څو عمده غوښتنې لرو. د کار د استحکام پروسه دې پیل کړي. د ملي وحدت حکومت له کابینې نه غواړو چې هر څومره چې ژر ممکن وي د خلکو د وړتیا په پام کې نیولو سره په دندو وګوماري، له واسطې او طرفدارۍ نه ډډه وکړي او موږ د هېواد ټولو اوسېدونکو ته د کسب یا کار غوښتنه هیله لرو.
دغه اعتراض ته د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست هم راغلی وو او ځوانانو ته ژمنه ورکړه چې پیشنهادونه به ملي شورا ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري. ټاکل شوی د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیران نن د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په اړه کانفرنس کې سره وګوري. تمه ده د دغه کانفرنس په څنډو کې جان کیریا او محمد جواد ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د وروستي تړون په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې د امریکا کانګرس د هغې لایحې په اړه بحثونه پیل کړل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول تړون د ارزونې او رد کولو صلاحیت کانګرس ته ورکوي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره نن د اټومي وسلې د نه خپراوي په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډو کې ګوري. جان کیری او جواد ظریف په د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر وروستي تفاهم بحث وکړي. د اپریل پر دوهمه نیټه ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د سویس په لوزان ښار کې پر هغې مسودې هوکړه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر ایران د لویدیځ له لوري لګول سوي اقتصادي تحریمونه لرې کیږي. اوس لا هم دې ته اړتیا ده چې ډیپلوماتان پر ځینو جزئیاتو لکه پر ایران د بندیزونو د لرې کولو مهالویش، د ایران د اټومي څیړنو راتلونکی، د دغو فعالیتونو څخه د ملګرو ملتونو د دقیقې څارنې او دا چې ایران ته د یورانیمو د څه ډول ذخایرو اجازه ورکړل سي خبرې وکړي. رویترز خبري اژانس لیکي اوس مهال د اقتصادي بندیزونو موضوع د دې خبرو په وړاندې تر ټولو مهم خنډ دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د وروستۍ موافقې له لاسلیک کېدو سره سم باید پر ایران په ځانګړي ډول د دغه هېواد د انرژي پر سکتور لګیدلې سخت بندیزونه چې د دغه هېواد اقتصادي ټکنۍ کړی لرې سي. خو لویدیز چارواکي بیا وایي چې دا هغه څه نه دي چې ایراني چارواکو د سویس په لوزان ښار کې هوکړه ورباندې کړې وه. لویدیز ډیپلوماتان وایي دغه بندیزونه به هغه مال لرې کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو اداره د ایران لخوا د ژمنو عملي کېدل تایید کړي.
زموږ د پښتو خپرونه هم دومره و. اوس وخت را رسېدلی دی چې خپل همکار ستار فروغ ته شرغلی ووایم او ستاسو سره خدای پاماني وکړم. فروغ صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
تشکر ملالای جانای بشیر، شما خسته نباشید.